څلويشت په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري. دا لومړی ځل دی چې ناسا هم ځکې ته ورته له سیارې په یو وار کشفوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دولس نیمې بجې سوې. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکاري ته دوام ورکوي او هغه به لا پیاوړی کوي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کیدا د چین لپاره ښه چاپیریال برابروي. شمیم خان کټاوازی د پکتیا د نوي والي په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن په هند کې تمرینونه پیل کړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په پاکستان کې د ډېرې افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. د امریکا متحده ایالاتو ادارې موندلې چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریه حکومت خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به درون تاوان پرې کړي. امریکایي څارنوالانو په هغه قضیه کې چې په ترڅ کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو پر بنسټ د امریکا حکومت غواړي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د یوې ایرانۍ خیریه ټولنې ملکیت ودانۍ ضبط کړي پرون خپل وروستی استدلال وړاندې کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې له مخې متحده ایالاتونو ته د شپږ عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو موقت بندیز لګوي. د محکمې له فیصلې وروسته دغه بندیز په 2 ساعتونو کې عملي کیږي. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دی به پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادو له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. او د برتانیا صدر اعظم تریزا می د شمالي ایرلند ملي یووالي له ګوند دی یو پی سره موافقې ته رسېدلې ده چې له مخې به دا ګوند د اقلیت حکومت ملاتړ کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه له چاپ راوتل چې ورور وایي د نموړي د مرګ بایسول. له د ورور وسیل پیروز څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د دغو کتابونو په اړه معلومات راکړي.
د پیروز شهید کتابونه چې هغه ترډیر د دینی موضوعاتو په اړه دي، یو یې لیکنه ده او نور باره دي چې په خاص ډول د جاوید احمد خمیری چې یو پاکستانی دینی عالم غج باړ یادولی سو، هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او د نور لیکلی د برهان او الاسلام په نامه باندې. دغه پر دینی موضوعات رخی دی او تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوي د هغو هغه صحیح مفهوم او دی. د پیروز لیکنې سبې تقریبا تر ډېره د رسالت په نوم کوم کتاب چې دوی هغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې چې وخت پر وخت په ځینو اخبارونو او سایټونو کې شوي دي او څه کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته ووایاست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه چې دي د اهمیت یې په دې کې دی چې پر اوسنیو کومو ستونزو چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ژغیږي. مثلا موږ له دې څخه کړي رو چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ژغیږي چې دغه کسان کومه د استدلال کوي، ولې دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څومره وتلې دي. یعنی دغه کتابونه چې دي تیر ژوند له ژوند زموږ له وزنیو چارو او له کومو اوسنیو ستونزو څخه موږ کړي په دې اړه باندې غږیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده چې موږ ورسره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي اړتیا په دې اړه باید وپوهېږي. ځکه رسونه دینی مشروعیت لري. نو دغه د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجې دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو، زما حمید مومن سلامونه او نیک هیلې ومنئ. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله من یم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیرې له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خبرونې په سر کې ویل شول چې روغتیا د ژوند شتمنۍ، دغه خبرونه د روژې د مبارک میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخله متخصص دی موږ سره میلمه ده او دوی به د دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. ډاکټر صاحب خبرونه ته ستړي مشه
مهرباني خیر اوسې.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ ویل چې د اختر په شپو ورځو کې یو زیات شمېر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کیږي، اکثره خلک د اختر په شپو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د میدی تکلیف پاره باندې درته سو خبرې وکم. د میدی تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده، چې روزه د میدی د امراضو څخه جلوګیری کوي. د سی یو خاص میخانیکه تل توس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپتوپان دی هغه د میدی څخه ترشح کیږي او دغه تریپتوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي او هغه کسان چې د میدی تکلیفونه لري نو د روزي پنیولو سره خپل دغه تریپتوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي هغوی ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي، په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې موادو معتاد دي د روزې د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي، سویه پورته ځي نو په مرکزی عصبي سیستم هغوی ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي یعنی خوشاله سي، بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خودلې ده چې د میدې د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې الته ماسلینو ته توصیه کیږي چې هغوی باید 8 ساعته روزه ونیول شي، یعنی 8 ساعته هغوی باید خوراک ونی کی ترغو چې د میدې کوم تکلیفونه دي د په واسطه لمانځه زی د روزه په واسطه. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده د ورځې له خوانه خوراک څخاک نشته او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې یعنی استراحت شوی ده، نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصیږي یعنی بوزه شروع کیږي بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشح کې یا افرازیدو کې تغییرات راځي. کچیر دسې حالت را ماینسته شي چې خلک په دې دوران کې د روزي د ختمېدو نه وروسته خوراک آنن شروع کوي او آنن خپل میده ډکوي، نو په میده کې بعضی تغییرات را ماینسته کیږي. کله چې میده ډک شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشح کی، نو د میده د تکلیف سبب کیږي.
فکر کوم چې هم دا اوس یو اوریدونکو ده پښتون صاحب ده د فاریاب څخه. پښتون صاحب مهرباني خبرونه ته ستړي مشه.
بله محترم امید مومن صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب ته چې په دغه د اختر په چې تقریبا خلې دی خپل کور راوتلې دلته ستاسو پروګرام ته راغلي شا اغلاس ورته وایم د موقع په استفاده امید مومن صاحب تاسو د اختر مبارک وایم ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو
کور ودان کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. کیمرابانی وکي ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي
په دې باره کې پوښتنه دا ده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف په امن کې پاتې شي بیروږي یو خدای روزه ده روزه خو نه یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د میلې تکلیف په امن کې پاتې شي. او بل خبره مې دا بر پوښتنه مې دا ده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل څه سم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي په نور کې دی پیدا کیږي په شوزو کې. او بل پوښتنه مې دا ده دغه له پور خو به سواد خلک تقریبا په دښتو په دیاتو په کلو کې وسیږي څومره غایور ته په کار به چاواله غایور کول شي چاته غایم نه کول شي خبر نه دي چې د میډیا تکلیف څنګه دی د چی پیشي څنګه پیدا کیږي.
ډیر زه تمنن زموږ اوریدونکو تقریبا درې سلور پوښتنه مطرح کړې
د دې لپاره چې میډیا خپل یو کسوړه ده او دغه کسوړه خپل یو اندازه لري. میډیا د هضمي سیستم یا یو د کسوړې برخه ده چې غذا د خولې لراخص کیږي او الته ذخیره کیږي او بعد له درې ساتونه وروسته د کلمو د وړو کلمو لمړۍ برخه ته تخلیه کیږي. خپل میډیا بعضی مواد لري یا بعضی انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري. زما خلکو ته دا توصیه ده لدینه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسو میډیا په درې برخو وویشي. اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتي. نو په دې کې همدا حکمت ده چې میډیا باید ټول د غذا څخه ډکه نشي. که چیرې د غذا څخه ډکه شي میډیا، نو میډیا مجبوره ده چې فعالیت ډیر کی. نو د دغه موادو د زیات افرازیدو له وجې نه بیا د میډیا د دیوالونو د تخریش سبب کیږي. خپل فرزن هغه تیزاب چې ده هغه میډیا دیوالونو تخریشوي او د میډیا د زخمونو او د میډیا د ګرېدلودلو سبب کیږي.
یعنی ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وي، ځین خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کېږي چې خوري خوري خو اندازه نه لګي ورته او لا هم دوی غواړي چې نور ډوډۍ وخوري. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما د پاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کړم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپل د ډوډۍ د ډیر خوراک یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی، نن ورځ فرضاً یا نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډیره وي، بل سبا بیا ډیره وي، دی معتاد شوي، دی نه پوهېږي چې فرضاً زه څونه ډوډۍ خورم. او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوی، هغوی خپل د میډیا په اندازه پیږي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی د جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب غواست ډاکټر صاحب. تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د تمکی اختر مبارکي ومنئ او هیله من یو چې خوشاله اختر ولرئ.
ژوندای اوسې مننه. مونږ داسې میډیا تکلیف لرم چې مې کومه
صحیح شو. مننه جاوید صاحب. ډاکټر صاحب دوی وویل چې د معدې تکلیف لري او له دې سره د درد سره سره د روی په سر باندې هم بوج راځي یو ډول.
د ورور څخه ډېره مننه. مخکې د هغه بل اورېدونکي چې دوه سوالونه پاتې شوې هغه ته به مختصر جواب ووایي، بیا به د دې ورور جواب ته ولاړ شو. هغه ورور مخکې مو ویل چې معدې د تکلیفو بل سبب څه شی دی؟ د معدې بعضې نور امراض دي چې هغوی ځانته خاصه ببونه لري. فرضاً د معدې د زخمونو، د معدې د سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دي. فرضاً یو میکروب ده په نوم د اچ پایلوري چې دغه میکروب د غذا یا د اوبو له طریق راخیستل کیږي او د معدې په آخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او معده په زخم او د معدې د سرطانونو خصوصاً په جګومرونو کې سبب ګرځي. یعنی د معدې د نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دي. چې یو مثال هغه د اچ پایلوري میکروب دی. او د دې بل ورور د پښتنې په جواب چې د معدې تکلیف له وجه د ورډ باندې بوج راځي، دا ضرور خبره ده چې میډیا کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصابو مرکزی عصبي سیستم سره لري. نو کله چې اعصاب نارام شي خپل میډیا ورسره ناراميږي او مریض د یو قسم بوج، د سردردي، سرچرخي، اته د یو دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي.
بل اوریدونکو لرو رحمت الله جلوزه له پکتیا څخه. جلوزه صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړي مشي او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه غیر تن د مخه ډاکټر صاحب ته خرغلاس موټل ودانوال ته اختر مبارکي ورکوم. پوښتنه مې دا ده الله ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل میډي تکلیف کا بعد وخت لرم، مثلا میدم جوش کې خپل ته مستو دی د سنر مې غوندي وبره ځکنه او بیا زه کله بعد وخت د امپرازول ګولې چې دا ډیر وخت مثلا موږ استعمالو دا امپرازول ګولې مثلا ډیر وخت استعمال غواړم کوم تکلیف نه.
بله اړیکه هم پرشوه. البته جلوزی صاحب ویل چې د معده تکلیف لري، خوله ته کله کله نرم تودې اوبه راځي چې هغه یو ډول غزړه جوشي هم چې وته وي. دوی دغه تکلیف د رفع کول لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي. په دې ارتباط باندې د کوم درملنې د طریقې چې دی غوړه کړې د مناسبه ده
ضرور خړېره مننه د خپل د ترخه او ترشه او بچې دی د خپل د میډي تیزابیت ده چې د دې د بیرته ګرځیدل خوله طرف ته سببونه لري دغه سببونه کېدای شي غذاګانی وي کېدای شي میکروبونه وي کېدای شي عصبي نارامیان وي د دغه اسباب له وجې نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري هغه ضرور رسو کړ چې اومپرازول سیده یو په تداوی دي کې چې دا اومپرازول ده یو دوا ده په پی پی آی په ګروپ کې شامل دوا ده دا چې اومپرازول په کوم پیمانه واخستل شي هغه د ار مرض په مورد کې خپل ډوز لري خپل اندازه لري یعنی که چیرې د خپل حد نه ډیر واخستل شي خپل هم د میډي بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي مثلا یو مریض کوم اچ پایلوری یا سبب د زخم کېدو شوی ده هغه ته اومپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه یا
بله ډاکټر صاحب په دې باندې باندې بحث ته ادامه ورکو چې اکثره خلک خپل په خپل سره توګه هم اومپرازول اخلي اوس شفیق الله بل اوریدون کې د سوربي څخه مهرباني وکړئ شفیق الله صاحب
محترم مهرباني پښتنه د کوم هغه یا غوړه پراټه یا چې هغه شو کوم باندې د بوج راځي زموږ
څنګه دي ها دوی پښتنه دا چې کله هم دی غوړ سه یا غوړه پراټه د یو خرینو په زړه بوج راځي
مننه د ورور څخه د مخکنی ورور د سوال په اړه نو اومپرازول په خپل اندازې باید وخوړل شي 15 روزونه تر 15 روزو پورې توصیه کیږي ورسره باید بیا نور نه توصیه کیږي نو کوم کسان چې په خپل سر اومپرازول دوامدار لپاره اخلي کلونو لپاره یا میاشتو لپاره خپل دغه اومپرازول بیرته د میډي د مرزونو یا د میډي د تخریش سبب ګرځي د بل ورور د سوال په اړه غوړ خپل په میډه باندې یو تاثیرات لري د دې ګینه مواد اخستل په میډه کې یو تغیرات را منځته کیږي د اغه تیزابي مواد سره تعامل کوي چې بیا د میډي د تکلیفو سبب ګرځي نو کوم کسان چې د میډي تکلیف لري هغه یګانه پرېز هم داده چې غوړګین غذاګان اوربندي کموي
عبدالواجد رنجبر د وردګ بل اوریدون کده هغه هم په خپل
سلام علیکم
مهرباني سلام علیکم ورور ستړی مشه
خیر سه ډاکټر صفطافتا د وړښت مبارکي وایم
تاسو ته هم روره تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ پښتنه مطرح
کړئ ډاکټر صاحب نن کوېشن په دوه اړه باندې دی چې زه کله لکه د مخکې ورور غونډې غواړم چې زه تاسو ته پروګرام په میتا باندې او بل فارم دې زیات ګرځي
بالکل نو ډاکټر صاحب ورته مخکې خپل سپارښتنه وکړه هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخوري او خپل هغه رژیم کې بدلون راولي بیا هم ډاکټر صاحب بخې تاسو په ځای ما ځواب ورکړو
مننه د ورور څخه مخکې مغورو ته لارښوونه وکړه خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوی نه دي دوی خپل اسیدی شحمیات دي چې په میډي کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي الته د میډي د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي بل اخر د میډي د تغیر او دغه انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیان پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدې لوجې نه ده
مننه البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او دا اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي مخلص صبر د خوښ څخه بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبر سره ستړي مشه خبرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی
مننه کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه انې کې هلي او دی وړه اختر وړاندې کوم زه په خپل مسافر يم او بیا چې کله کله مشکل لرم دا غوښمه مشکل دي چې زه کله دا سیستم لګوږه غونډه شم د زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل چې کله څه شي وخرم بیا خشم کوي چې څه شي ونه خرم نو وجود لرزا کوي
صبر سره تاسو په لیکو سګي ډاکټر صاحب تاسو په پښتنه پوښوي چې اوریدونکو سره
وایي او د ورور څخه ډیره مننه رښتیا دا څه ده چې کوم زمونږ بیماران دي او مریضان دي هغه د میډي د تشېدو له وجې نه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي یو قسم نارامي پیدا کیږي دغه کسان چې د غلط ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په 100 ساعتونو کې یعنی پر سلور ساعتو کې شپږ ساعتو کې اته ساعتو کې سو زلی باید دوی واخلی میده پرینه دی چه تش پاتیشی
بله.
که چیره میده تش پاتیشی الته دی تیزاب و افراز دیریگی دی میده دی دیوارو سخه او بالاخره دیغه دی دیوالونو دی میده دی تخریش سبب گرزی او بیا مریض یا قسم نارامی پیدا کیگی یا تا لرزه پیدا کیگی.
دکتر سب زن دوستانو چه تلفون نکرل دی میده تکلیف لری اما کم کسان چه تکلیف نلری او ناگهان دی دا بدهزمی یا داغینه دا تسمم مشکل سره مخ شي په خپل تسمم یو انسان له سړول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي دغه تسمم حالت سره دوی باید زر تر زره کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دی وکړي.
دوی د کوشش وکړي مخکې له دې نه چې غذا شروع کړي باید ترکاری باب سلات یا کاهو یا اوبه یا لس دقی شل دقی مخ کی لدینه چی دوی غواری چی غذا اخری دغه دی اخری ترغو التا دی احساس دی دکی دو سبب شی. تا زما توصیه ده چی کلا دوی خپل غذا اخورلا دی غذا دی خورلو سخه وروستا دوی باید وگرزیگی او همدارنگ دی گرزیدو پا وقت که دی خپل دی خیطی کتنه برخه دی لان سر مساج ورکوی چی ترغو ارگمه یو کی او حقا دیسپیپسیا یا نهضمیت چه ورته پیدا شویده اغل ما این زلال شی او کله چه تسمم دوی دا پیدا شو
دوی دا تسمم پرتبات بانه با بحث لگروس دا هلمن سخی و آوردون که تلفون پلی کده مهربانی که رو رخ پروانه دستری مشه که زن رو پیجنه او داکتر سیب نخبال پختن امات رخ که.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اورور خالق بوستم له هلمند سره تکلیف وکړم تاسو او ټول له کومه راځه مبارک وایم
تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ اورور
ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا که تاسو ته مهرباني مخکې وکړئ چې دا مو پرزور ګولې چې دا یو میا پر ته په څنډه سره ټول الف میډیا د تکلیف پر کړی زه تقریبا د خپل کار لکه چې دا زما پر میډیا باندې دا څه ګوښ راځي چې کوم مثلا یا مخورا کړی دا مې دا جوش کړی نو تقریبا په هفته کې یا په څلور پنځه ورځو کې وایي ودانه ګولۍ زه خپله خورم او چې دا ګولۍ وخورم بس آرام شم نو د دغه لپاره نو تقریبا شل کاله کېږي چې دا خوراک زه کوم.
تاسو مخکې سپارښتنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولۍ د پنځلسو نه نیولې تر پنځه څلوېښت ورځو پورې سپارښتنه کېږي د هغه نه زیات د خپله بیا ضرر رسوي معدې ته اما دوی وایي چې د تیرو شلو کلو راهیسې دوی کله هم چې د معدې له تکلیف سره مخ شي دوی د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې همدغه د درملنه یوازینۍ وسیله ده.
د ورور څخه ډېره مننه. دا خبر وکړه چې یعنی د څلورو پنځو ورځو نه وروسته کېدی شي داسې حالت را پیدا شي زه امپرازول وخورم نو دا تکلیف دونه دې ته جدي ستونزه نه پېښوي. نو هغه کسان چې روزمره فرضاً شل میلی ګرامه یا څلوېښت میلی ګرامه سبایي اخلي څلوېښت میلی ګرامه یا شل میلی ګرامه د شپې اخلي او په همدغه دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره د هغوی ته بیا دا تکلیف پېښېږي.
بل اوریدونکي لرو شاولي له کوټې څخه مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تسلیم شي.
السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو
مبارک وي. تاسو هم خبرونه تسلیم شي تاسو هم اختر مبارک وي.
چې ډوډۍ وخوره او جماعه ته بعد مقصد چې خپل مازه به فتره او غندې جوړه بس تیر به دغه میته مې داسې ګي خوندې را تکې نه دي چې نو ډېر زیات زیات غونه کاوه نه دي او په لاس سره دا خپلې ابچلک سلوړ دم به ډېر زیات کرمایش کی چې په وزن خو ته مسوي دا به طاقت نه کیږي په بل خو باندې راو ما
ډاکټر صاحب تاسو کو پښتنه غوسی وي دی وای چې کله هم چې دی په روزې په مبارکه میاش کې د روزه مات نه روسه دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیخیږي په امیده کې چې دوی وسره پازاب وي او دا خپې د بجلک نه پورته دا خپل سهم د دوی کله کله گرمایش کوي یا سوی غونډه کوي نو دی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي.
ضرور خړې مننه. مخیا دوري وشو چې د میډي خپل د ډکی دوس ډیر چې میډه ډکه کی هلته هغه تغیرات چې را منځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی نو کله چې تیزاب البته په میده کې ډیر شو ګیس د ګیس په شکل مریض احساسوي نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمای وکي هغه غازات راوزي کله چې غازات راووته بیا مریض د آرامش سبب کوي نو همدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي.
ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا هم ده چې دا هم کېدی شي چې د زنو میده د زنو خوړو په وړاندې حساسیت او حساسیت هم د زنو تکلیفونو سبب شي.
بله او میده خپل یو دفاعي سیستم لري الته نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپل هضمي سیستم ته داخل شي خپل ځان یو عکس العمل خي دغه په مقابل کې نو دغه عکس العمل هم داده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمم خپل د بدن یا د هضمي سیستم یو عکس العمل ده چې هغه بیرته را وباسي ځان سره.
مننه. بل اوریدونکو لرو له وردک څخه فضل هادي وردک مهرباني وکړئ خبرونه تستړي مشه او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او ډاکټر مبارکي. ډاکټر صاحب نو مو پوښتنه ده هغه مو یو دوست ده د مدي مشکل ده دا درد کو دا څه درد کو کله پیدا شي کله ورشي یان د یو وسات کې یو درد ورته پیدا کیږي مې د احساس کو دا څه درد نه ویږي او معمولی درد کو
دا درد څومره وخت دوام کوي او بل اخره بیا دوی سو کې چې هغه درد ختم شي
خدای دا څه کوم درشته چې دا یو غي شي دا درد ورته پیدا کیږي او درد هیڅ کی وینو چې وکړه مې دا کې چې وینو دا درد نه هیڅ کی وینو بعد بختوره نه پیرم ته باندې چې دا
مننه د روس ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه زمونږ بعضی مریضان چې دي هغوی غذا اخوري میده ډکه شي بیا د درد احساس نه کوي کله چې مریض میده تشه شوه او د درد احساس وکړ نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده یا به میده زخم شوي یا به میده تخریب شوي نو دی باید خپل معالج ډاکټر ته چې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې څه معاینات ورته وشي او بیا تداوی ورته شروع شي
او د دې د خبر نه هم داسې ښکاره کېدله چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه ده کړې البته په داسې مواردو کې لازمه ده چې باید دوی ناوخته نه کوي او زر تر زره جو کی زکه په ډیرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرض د سختېدو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي که به هم د تسمم موضوع تر شو چې کله یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ کېږي آیا دوی د روغتیاي مرکز ته تر رسیدو د مخه دوی په خپل هم دغه مرض د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تصمیمي حالت پیدا کیږي نو د دغه نوې د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرزن میده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو زړه بدوالی پیدا شو پوښي چې ذاتی اوس نور خبرې په تعقیب رامنځته کیږي نو دی همدغه وخت کې کولی شي بعضی د کورنۍ دواګانې دي چې هغه یو سر رو لري خصوصا هغه دواګانې چې هضمیت کې رو لري خصوصا ګشنی چو نانا او فرزن هضمي ترکاریان دي چې په هضم کې ډیر رو لري نو کولای شي چې دغه غذاګان او ترکاریانونه چې په هضم کې رول لري لغنه استفاده وکي چې هغه باید پاک پریمنزل شي او کلورین استعمال شي یا مالګ استعمال شي نو ترغو چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک به ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي
مننه ډاکټر صاحب بالا بلک ول سوالي څخه جاوید ټلیفون
په لګیدل ډاکټر صاحب محترم تم دغه پښتنه د کچيري د چم یاد چې زاوی و چې مننه چې زاوی وتی دا غ سړی چې خوښ شي وخوري یا منه ډیر تریخ شي وخوري دا پر دې میډیا باندې تاثیر اوري کې نه راوړي
دا جاوید پښتنه دا و یو څوک د میډې څوک د چا میډا تیزابي وي کله کله ډیر زیات خوښ شي خوري یا تریخ شي خوري دا څه تاثیر لري
د ورور څخه مننه او د خپل د هغه غذاګانی چې دی مخرج دی یعنی د تخریج سبب کیږي د میډې د عصبي سیستم دی په میډه کې کوم عصبي سیستم دی د ترخه مواد په واسطه ذره تخریش کیږي او یا د غړګینې غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغیرات الته کیمیاوي تغیرات په میده کې رامنځته کیږي
ډیر زته مننه ډاکټر صاحب ورو ورو د خبرونه روسي شیبو ته نزدې کیږو کوم عوامل ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه میکروبي خواړه یا باسي خواړه او د دې ترڅنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله نه کله د میده د امراضو سبب ګرځي دغه مسایل ته په کتو سره تاسو هغه عمومي سپارښتنه با اوریدونکو تسبی
ټولو هغه وطنوالو ته زما دا پیام دی هغه ته دا چې د میډې د تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې یادوري شو چې میکروبونه دي دواګانې دي غذاګانې دي عصبي نارامیان دي کوشش دی وکړي دوی چې لږه فکتورونه ځان وساتي دا چې افغانستان په داسې شرایطو کې قرار لري نو واضح خبر خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 15% ټول د میډي په تکلیفو باندې اخته دي چې هغه سبب همدغه روحي نارامیانی دي او متنوع غذاګان دي هغه غذاګان چې ملک ترازی له بیرون څخه دغه اخیستل دي نو دغه تجزیه او تحلیل نه ده شوی فرضاً کوم غوړ چې راځي کوم مواد چې راځي له بیرونه دغه تجزیه تحلیل نه ده شوی د همدې سبب نه ده چې د میډي تکلیفونه په افغانانو کې بيخي ډیر ده نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکي عصبي تشویشونه دی رافکی او د درد دواګان دی ډیر نخوري خپل دغه غذا او وبه کسي هشي دا به ورته ګټه ډیره ولري
ډیر زته مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړی ورځ زمو بلنه مو منله دا اوریدونکو پښتنه ته ځوابونه ویل عزت من اوریدونکو له همدې سره د خبرونه روسي شیبو ته رسیدو تاسو په لوی خدای سپارو کوم سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تر ډیره پورې دا تاسو کولای شئ چې داسې امراضو مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي ک لګو خوري تل به خوري او تل به د ښه صحت خاوندان وي هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو د باسي خوړو د دوه څخه ځان لري وساتي او خپل نظافت ته پام وکړي ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب
مهرباني ډیر مننه
آزادي رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې